د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنې. زه بشیر غواشم او تاسو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. نن په دې خبرونه کې به تاسو د کورونا وایرس په اړه باندې اورئ. همداراز تاسو ته فیچرې او نیوز خبرونه هم درو. نو هیله ده چې راسره تر پایه پورې پاتې شئ. او زموږ دا خبرونه که چېرته تاسو په انټرنیټ اورېدل غواړئ نو مشال ریډیو ډاټ کام زموږ پته ده، او په ایپ باندې د موبایل سمارټ فون له لارې هم اورېدلی شئ. راځئ چې لومړی فرخنده اسد تاسو ته خبرونه وایي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټکی په کورما کې د ځایی قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر روانه شخړه کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په پاکستان کې په تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې یو نوي کسان مړه شوي دي. او د اروپایي اتحادیې د هوایي چلند خوندیتوب ادارې ویلي یورپ ته یې د پاکستان سرکاري هوایي شرکت پیایې پروازونه د شپږو میاشتو لپاره ځنډولي دي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په زمکل شوی قبایلی ضلع کورمکی د ځایی قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر روانه شخړه کې لس کسان وژل شوي او شاوخوا 15 نور ژوبل شوي دي. دا جګړه له تیر اتوار ورځې راهیسې د ابراهیم زیو، بالشخیلو او پاړه چمکنیو ترمنځ روانه ده. شخړه هلته پر متنازع ځمکې د یو فریق لخوا د خیمو لګولو او مورچو جوړولو وروسته رامنځته شوي. پرون سیاسي او امنیتي چارواکو له ځایي مشرانو سره د جګړې ودرولو لپاره مذاکرات وکړل خو کامیاب نشول. دوی وای خای نن هلته ډزبندي وشي. د کورمې د مرغۍ چینې پر شاملاتي ځمکو له کلونو راهیسې د بېلابېلو قبیلو ترمنځ دعوې روانې دي. په 2008 کال کې په مری کې د شیعه او سنی مشرانو ترمنځ په لاسلیک شوې لوسنامه کې راغلي چې د ځمکو د شخړو حل به د رواج او د مال د کاغذاتو له مخې رایستل کیږي، خو په 2012 کال کې د دې لوسنامې له عملي کېدو وروسته لا هم دا ستونزه نه ده هواره شوې. د خیبر په باړه کې د ځایي تن عرفان الله د وژنې پر ضد د پرلت مشران وایي چې له حکومت سره یې خبرې اترې بریالۍ شوي او نن به احتجاج پای ته رسوي. د احتجاجي پرلت مشرانو تېر ماښام مشال ریډیو ته ویلي چې د پېښور له کمشنر امجد علي خان او د خیبر له ډپټي کمشنر سره د خبرو پر مهال هغوی ورسره ومنله چې د عرفان الله د وژنې اف آی آر درجولو ترڅنګ به د پېښې پلټنې کېږي. د هغه له کورنۍ سره به مالي مرسته کېږي او د کور یو غړي ته به یې سرکاري نوکري ورکول کېږي. دوی وایي نن به په باړه خیبر چوک کې د احتجاجي پرلت ختمولو اعلان کوي. د 1.5 کلن عرفان الله پلار وایي چې زوی یې د مې په وروستیو کې له جمرود څخه لا درک شوی وو او دوی په اړه خبري غونډه هم کړې وه، خو پولیسو د جون په 23 د هغه مړې وروسپاره او د ته وویل چې زوی یې له پولیسو سره په یوه وسلواله نښته کې وژل شوی دی. په پاکستان کې په کورونا وایرس تخته او کسانو شمېره 2,14,000 ته رسېدلې. بلخوا له دې وایرسه ټول 3,395 کسان مړه شوي دي، خو تر 1,00,000 زیات ترې بېرته رغېدلي. هم دې په تیرو 24 ساعتونو کې 1,00,000 کسان د دغه وایرس له وجې مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت په یو شمېر سیمو کې ټول بند نرم کړی دی. د اروپایي اتحادیې د هوایي چلن خوندیتوب ادارې اروپایي هیوادونو ته د پاکستان دولتي هوایي شرکت پیایې د الوتنو جواز د شپږو میاشتو لپاره ځنډولې دي. دغې ادارې پرون په خپل بیان کې ویلي چې په دا وروستیو کې د پاکستان په پارلمان کې پلټنو وښودله چې په دې هیواد کې د پایلټانو زیاتې برخې ته ورکړل شوي اجازتنامې یا لایسنسونه ناسم دي. نو له همدې امله د پاکستان د سرکاري هوایي شرکت او شخصي الوتکو ورتګ ځنډوي. دا اعلان له هغې وروسته شوی چې تېره اونۍ د پاکستان حکومت د دې هیواد د الوتکو 222 پایلټان چې درېمه برخه یې د پی آی اے وه پر کور کېنول، ځکه د هوایي چلند وزیر د هغوی لایسنسونه مشکوک وبلل. او بل خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا ټینګار کړی چې پر ایران د وسلو بندیز وغځوي. نوموړي پرون د جون په 1.5 خبرداری ورکړ چې په اکتوبر کې د بندیز مودې ختمېدل به په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ لامل شي. پامپیو امنیت شورا ته ویلي چې دا اقدام دی یوازې د ده یا امریکا لپاره نه کوي، بلکې له اسرائیله نیولې بیا تر خلیج او منځني ختیځ پورې دي د سیمې هغو هیوادونو ته غوږ ونیسي چې د ایران حملو ته مخامخ دي او وی وای چې د وسلو بندیز دی وغځول شي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګي فرخنده ست تست خبرونه ویل هله د چت سوري دي. اوس به لاړ شو د مشال ریډیو مجله به اورو. دا د بی کلتوري خبرونه ده. تاسو یې نجيبه مر جوړي.
د مشال رادیوي مجله. د مشال رادیوي مجلې ګلون اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ګڼمو د پښتو ادب یو داسې خدمتګار ته ځانګړې کړې ده چې اوس زموږ په منځ کې نشته، خو تل به په ښه نوم یادیږي ځکه چې د خپلې مورنۍ ژبې بېلوسه او بېدریغه خدمتونه یې کړي دي. همایون همدرد یادوم چې د جون په 9 د ورپېخې ناروغۍ له کبله له موږ نه په فزیکي لحاظ بیل شو، خو د مینې په تار به مو له هغه سره اړیکې تل پاتې وي. نوموړی د خیبر پښتونخوا د نوخار ضلع په خیشکو کلي کې 53 کاله وړاندې د 1968 کال د مارچ په 3 نېټه زیږیدلی و، او د 2000 کال د جون میاشتې په 9 نېټه یې خپل مینوال دوستان د پښتو ادب پتنګان او خپله کورنۍ تر شا پرېخوا، او دی په یو داسې سفر روان شو چې څوک ترې بیرته نه ستنېږي. موږ به په دې خپرونه کې د همایون همدرد د ژوند او کار په اړه د بېلابېلو شخصیتونو سره خبرې کوو چې په څه ناڅه حواله یې د ارواښاد همدرد سره تعلق لرلو. خبره یې له کلي او له کوره پیلو. د هغه له زوی زرک خان سره مې خبرې وکړې او په سر کې مې ترې وپوښتل د دنیا لپاره همایون همدرد یو لیکوال، شاعر، محقق، پروفیسر او پوهاندو، تاسو لپاره په کور کې څه مقام درلودلو؟ هغه راته وویل
د ما دا کول چې لکه زمونږ خو هغه احساسات لکه الفاظ خوشته دي نه چې لکه مونږ بیان وو، ځکه چې لکه زمونږ خو دغه سوچ هم نه وو کنه چې ابو به هم داسې یو ورځ به راځي چې زمونږ نه به لکه داسې یو زمونږ د سر سوری چې کوم دغه وي د بالکل د سترګو تور به چې کوم دی به لکه هم زمونږ نه جدا کېږي. او الله تعالی طرف نه یو امر دی، حکم دی، اچانک دغه شو راته ډېر زیات لکه ویدر ته بولو او څه دی کې لکه الفاظ نشته در سره چې دغه وکړو. باقی زه ایز مشر زوی چې لکه وګورم او هغې ته زه د خپل ایز فادر چې لکه زه دی خپل زه رعایت کوم، نو ما چې کله لکه ټیپیکل د پښتنو پلانانو په شان چې څنګه ویل شوي چې لکه پلاران سخت وي، تند خویه وي، خو ما چېرته چې کوم دی لکه هغه پلار کې کله لکه هغه ټیپیکل پښتنو په شان ته پلار زه وایم، نو ما هغه نه دي لیدلی. مونږ به اکثر لکه کی بنست نو ابو سره به مې خبر هم کوله، ما ورته یم ابو یم لکه خلکو چې کوم دی پلاران وي هغه سخت وي، تند خویه وي، غصهناک وي، نو د بچو چې کوم دی لکه هغوی مخامخ ورته راتلي نه شي. ما ورته تاسو خو مونږ سره خو مونږ ته نه لګي چې لکه مونږ سره پلار دی، مونږ سره خو یو د مور په شان دی بالکل لکه مینه کړی وه، مونږ ورته زمونږ یو مینه زمونږ دوه میګانې وي. نو هغه وایي چې بچی تاسو په اندازه نه لګي ځکه چې وي ته خپله پلار وایي، نو مونږ سره خو لکه مینه چې کوم هوا نو هغه بالکل لکه د میندو په شانتي مینه کړې ده. مونږ ساتلې چې کوم دی لکه د ګل په شانتي و چې ته سخته خبره نه یې ده کړې راته. نو د هغې پتلو باندې چې کوم دی زه په دوم چې لکه زمونږ خو د دعا در چې کوم دی یو راته الله تعالی بند کړم، خو مایوسه کېږو به نه، د الله تعالی طرف نه حکم دی. او باقي دا چې والد صاحب لکه موجود دی خو لکه د نور په شانتي وي کوي چې لاړ شي نو بس تیار ځای شي، خو ډېر زیات لکه په دې عمر کې روان دی لکه ذمواره یې راته ډېرې زیاتې په سر کې، خو پخپله چې کوم د هغوی لکه هغه رول و یو قسم له نو مونږ سره لکه اوس ریسنټلي چې کله دا ټیک وغیرہ پکې کېدو، نو د دې نه وړاندې یو ورځ ما سره چې کوم دی لکه الله تعالی بس ما ته موقع به راکوله یا هر څنګه چې ونو ما سره صرف ون آن ون چې کوم دی صرف په بایک باندې لکه داسې اوتی په واک باندې یو قسم له تاسو بدغه وکړي، نو ما سره اے ٹو زی چې پړه کې سهالو یا سکول دی ځکه چې اوس زمونږ یو ترمو کېږي هغه یو پچوي ریسنټلي، نو دا هغې هغه غم چې کوم دی هغې پړه باندې وو ډېر زیات، هغې ډېر زیات زورولی وو تقریبا 22 دن د هغې مشو دي. نو هغه چې کله مونږ تېرې وو په لار باندې روان وو، نو ما سره اے ٹو زی چې څه دغه کول دي سره روان دي څه حالت دي د کور دغه، نو ما سره هر څه ډسکس کړو. ما ته شوډ اپ وله، ما ته خو هغه ټایم اندازه نه وه چې لکه تی ما نه بس وسکته دي یا ما ته چې کوم دی اوس وغځ نه اسمیت کوي، نو دا دی ولې گئی. خو بهر کې دې کې الله تعالی طرف نه حکمت وي،
درک دا بابا د همایون همدرد څومره وخت د په بیماری کې تیر ک او روسته خبره چې د ور سره وشو سي د تویل
دا تقریبا 14 دن چې کوم دی لکه موږ آی سی یو کې 14 دن پهل چې کوم دی په سنډي باندې تقریبا سو یوونی مبجه وچوی دی ماندی لکه اٹی کو شو هغه ټیم خو لکه دوی دا هایپرټنسیو بی پی پیشنټ شو خو دی بی پی ډیر زیات خاموش و لکه ما تاسو وی کنه چې ټیپیکل پښتنو پلانانو کې څنګه دغه نو غوسه وغیرہ شو کې نو انداز سړی ته لګی چیرې د بی پی هاي دا داسې د دې خوې کې دا خبره ونه نو بی پی به هاي شو یا شوټ به شو یا به کم شو نو موږ د بدی اندازم نه لګی دا نو موږ هغه ټیم باندې دې ته لکه تکلیف شروع شو ما ته واځو کو چې وی راشه یا میرا ته دغه کو نو ما خو چې سرپ جوړې ده بی پی سمسله وغیرہ به وي داون شوی به وي ځکه چې ټمپریچر دې انتهایی یکدم داون شوی خو هغه کیس له کریټیکل غونته وځه چې دینه خبره نشو کېده نو ما وی چې یاره د پالې چون دا خو نشته ده پکې اټیک شوی دی نو ما هسپیټل ته دغه کو پاس دی نه بیا رې پر فری وی چې هیمریج ورته شوی دی نو تقریبا 14 ډیز سکندې نو موږ ال ار ایچ کې تیر کا 8 ډیز سکندې دا ته روز سکندې د زموږ آی سی یو کې ټیپیکل نو هغه چې دې نه موږ کله شفت کو نو په هغه وخت کې سکندې لکه دوی بیا به هوش او پاس دی نه چې بیا دی هوش کې نه دی راغلی
نو هغه ته د خدای پاک جنتونه ورکړي د وفات راته کوي او د جنازې د مراسم مراته وای په خښ کو کې په خپل کلی کې مو خبره ته وسپارلو ملګری دوستان شاګردان جنازې ته درغلو
جی جی جنازه خو لکه زه بده وایم چې مونږ خو په خپل لایف کې لکه ما خپل اوس سونه ایج دی زه د کلی کې چې سونه په خبره ده پوښتنه یم نو ما خو په کې چرته داسې جنازه نه ولیدلې اکثر به ابو سره لکه کیناستو خبرې به مو سره کولې نو ابو به ویل چې بچی ته زه خو چې کوم دی لکه تاسو ته د پلار په شان تیم خو ته همایون همدرد نه پېژنې واقعي چې ما همایون همدرد نه پېژندو مونږ الو پېژندو چې پرون مونږ خبر شو ځکه چې دونه لوی او دونه فرینڈ سرکل دی چې سونه د دې چې سونه مینوال کسانو مینناک مرګری چې سونه کشرانو کمشرانو په جنازه کې چې کوم دی ډیر لوی تعداد کې چې کوم دی شرکت کړو د پایانو کې ځکه چې موږ سره په کدی ځای کې دی خبره ده چې لکه کور په کور چې کوم دی لکه د ابو هغه ذکر کېدو یو قسم لا دون لوی جنازه چې کوم ونه لکه هغه موږ ویو چې په تاریخ کې دی چې نو شوی یو قسم لا
او تاسو زره خان سو ورونه خوندې پاتې شوې ده بابا نه
مونږه دورونه یو جی او درې زم ما خوندې ریږي د ټولو کې مشرم باقی ما پسې چې کوم دین او د خوندې مې دی بیا مرور دی ور پسې کشره خور دی مونږه
ایست خپل عمر سم را دی او سبق مبق ودی ویلی نو سکه نن سم
زه په خپل 26 ایز زم خپل ایز زه ام فیل سکالر یم هزار یونیورسيټي نه چې کوم دی زم فائنل ریسرچ بس پاتې دي او باقی زما یو سسٹر اپټومولوجي کوي دي فائنل ایئر کې ده دي آی سپیشلایزیشن او ورکو ور ایف ایس سی کړه ده یو سسٹر بی ایس زولوجي کوي او کشر چې کوم خور کوي مو دنو هغه ایف ایس سی فائنل ایئر کې ده زین
ای زرک تاسو بابا زمو ملګری او موږ داغه د حال نه خبر یو هغه ډیر په سختۍ باندې ژوند کړي دي داسې ارسه پخپله کړي سلف میډ سړی خو تاسو د پاره یو څه برابر کړي او چې تاسو د ماشاالله ټولو تعلیمونه وکړل خوشاله یې خپل بابا نه
الحمدلله الحمدلله لکه مونږ په جار وایو بار بار وایو ځکه چې مونږ ته یو پلار څنګه دی لکه اغي به تکلیفاتو ذکر به کول چې کم وخت نه تیر شي وي نو مونږ ته هغه هم وړاندې و چې لکه څه کم وخت باندې را تیر شي وي او مونږ ته ولټه پاغي ریټرن کې سمې لو شي وي نو مونږ ته کمی چې کمی شاید د دې وجنه هم ډیر زیات فیل کیږي ځکه چې لکه د اغي چې کوم هغه خوبونه او چې کوم هغه شاکېدو ته ورغه چې بچی کامیاب شي صرف دغه په ذهن کې چې زما بچی کامیاب شي نو هغه به لکه دغه سوچ کړو چې دی یو ورځ کامیاب شي نو موږ دی ته چې کوم یو ګور دی خوشاله به وینو خو ارمان نه تر شي چې هغه د دې دنیا نه بس دغه ارمان ما دلړ چې د بچو نور خوشاله یې چې کوم دی بس په نصیب باندې نه وي
تاسو کې ته بل لور ته دی اخوان دې سوک ته ادب سره شوق لري سره لیکل میکل یا لستل کوي د بختو ادب سره علاقه لري
دا صرف د اوریدو حد پورې دا کوي نو بالکل زما وړ کې رور چې کوم دی نو هغه شغف ډیر زیات لري زه په خپل چې کوم دی لکه خو کوم وی شاعری اورم په دې کې د پښتو کو ډیر زیات لکه چې پخوانی چې کوم شاعرانو یا موسیقي ونو هغه سره د ابو د وجنه زمو تعلق پاتې شوی دی هغه سره به چې کوم د دې د ټولنې وغیرہ چې کوم جرګي کیږي نو هغه ته مې مسر باقاعده په خپل باندې شرکت کولم خو باقی دا چې څنګه لکه یو ټیپیکل لیکوال نو زم چې هغه خمیر چې کم دین وقته مونږه کې چاته نه دراوړېدلې یا لکه خپل کوشش کوو دا ګاډ گفټډ دغه چې شاعرۍ کې شو یا د نور د لیکوال شو نو هغه کې زمونږ سره تبازمای مونږ نه دا کړی یا شاید الله تعالی چې کم دی هغه صفت مونږ ته راکړې نه دي.
زهرا خان د همایون همدرد صاحب نه داسې سناچاپ پاتې دي چې تاسو به غواړئ چې آینده کې چاپ کړئ د هغوی ناچاپ اثر شته په کور کې تاسو څه سپارښتنه کړې وه چې دا به که زه یم که نه یم دا به خامخا چاپوي؟
دا غوی خو ریسنتلی بس دا پی ایچ ڈی تھیسس چې کوم دی دا غوی پاتې و خو افسوس چې هغه لکه پبلک ډیفنس نه کړی شو هغه کې د الله تعالی مرضی پکې نه وه. او باقی دا غوی څه چې کوم بوکس نو هغه چې کوم نوی بوک چاپ شوی و چینا یا د نیلا تذکره چې کوم دی هغه دوی چاپ کړی وه. او با دی خپل تھیسس کې چونکه ډیر زیات بیزی و او دا چار بی تمن دی کار کولو نو صرف دا تھیسس باندې فوکس کړو ریسنت ایئرز کې. نو باقی صدا سے بکس نشته دي او مسوده به چې کوم دي زه دا کوم ان شاء الله که څه نو زه به کوشش کوم او بالکل دا خامخا چې وي زه به چې کوم دي دا ورته خامخا چاپ کوم او پبلش کوم مې ورته دي.
د زرق خان خبرې مو اوریدلې. هغه تر وخت همایون همدرد مشرې زوی دی. موږ نن په دې خبرونه کې د ښاغلي همدرد پر مړینه خبرې کوو او وړاندې په خبرونه کې را سره نور مېلمانه هم راوځي کیږي او موږ ته به د هغه په اړه لا نور معلومات راکوي. لیکوال شاعر او څېړونکي احسن خیش کې د همدرد له نږدې ملګرو څخه دی. ما له نوموړي سره خبرې وکړې او په سر کې مې وپوښت په اخري ځلې له همدرد سره کله وکتل او څه ورسره وویل.
اوس خیری دل چی زمونگا ملاقات شو نو دا دوی اصل که دا پختو چاربی تا بانی دا دوی دا پیچ ڈی تیسیز روان و دا اغای دا پیچ ڈی مقاله و اغا مکمل شو و دوی اغا جمع کرده و پی خوار یونیورسیتی سرا او دا اغای بس دا دیفنس خبر پاته و چی که او تاریخ ورطور که دا اغای رسمی کار روی روشی نو دغه د یغه اخیری خبره وه. د دین یو میاشت وړاندې چې ته یو ریسرچ پیپر په چاروی ته باندې لیکلو نو هغه ما سره ډسکس کړو چې د یم کتاب یې پبلش شي. دغه د دې یو باقی لکه ادب سره شاعری سره تحقیق سره هغه سره خو باقی در دې تړونو خو یو مستقل دی مشغلم او مستقل فرض هم دی ګڼلو چې د پښتو ژبې او د پښتون ثقافت او تاریخ خدمت دی پیشي.
بس مرګ حق دی انسان ترې بچ کېدای نه شي. هر انسان بمري خو کله چې د همایون همدرد په شان کسان چې دومره ډیر د ژوند اړخونه لري او په ادب کې دا غوی نه ډیره زیاته تمه کیږي چې دوی په وړاندې زی داسې زر مړ شي نو څومره خالیګای پیدا کړه څومره تشه رامنځته شوه حسن صاحب د پښتونخوا د ادب دپاره د لر او بر د ادب دپاره؟
مننه تاسو غم راضی مو کا او واقع دا یو حقیقت کې عامر صاحب چې خلق مری د پښتو متل لوي چې سلی عمره او یو دی ممره نو عام خلق مری کیږي د عام خلق مر چې دی نو غم د خفګان باعث وي. خدا سے خلق چې هغه د قام سترګي وي داسې خلق چې هغه د قلم سختنان وي داسې خلق چې هغوی ته د قام سترګي وي چې دا خلق به تیارې په شا بوزي دا خلق به د امید پیغام ورکوي دا خلق به رڼا راولي. نو د دوی مرګ چې دی نو دا د رڼا مرګ وي او اسم وی چې د عالم مرګ چې دی نو دا د عالم مرګ دی. نو کومه تشه چې د دوی په مرګ باندې مخې ته راغله نو د دوی په غزل کې دومره رواني ده چې د ډاکټر حنیف خلیل صاحب د قلندر مومند صاحب نه انټرویوس کړی وی پای کې صدیق رشتین صاحب هم دی او پای کې آصف سمیم صاحب هم دی او پای کې حبیب الله رفیع صاحب هم دی. د لر او بر پښتنو د ټولو نه وختن فوختن مرکې ورسره کړي. پای کې د هغوی نه تپوس وکړو اخر کې چې داسې په نو ظلمو کې څوک شته دی چې تاسو دا تمه لرئ چې د هغوی په پښتو غزل کې نوم جوړ کړي او په وړاندې ولاړ شي؟ نو قلندر مومند صاحب خبرو سره اختلاف هم کېدی شي خو هغوی دا ویلیو چې زما په خبرو دې څوک خفه کېږي نه خو زما د خیشکو د همایون همدرد شاعري ډېره زیاته خوښه ده. دا په هغه وخت کې د همایون همدرد صاحب دپاره دا یو د اعزاز سند و د هغوی دپاره یو درناوی و نو کله چې داسې خلک د دوی باره کې دا خبره کوي د ادب مستند استادان، نو یقینا چې د هغوی یو حیثیت وي. د دوی تلل دا کومه خلا چې جوړه شوه، کومه تشه چې راغله، دا د ډکېدو نه ده، ځکه چې همایون همدرد صاحب څنګه چې تاسو فرمایل د هغوی د شخصیت یو اړخ نه و. د هغوی په جنازه کې چې کوم خلک وو، د هغوی شاګردان په حیثیت مدرس، په حیثیت پروفیسر، په حیثیت یو سماجي سړی مونږ ناست وو په حجره کې، او د هغوی یو ملګری راغلو داسې په کړس کس په ژړا شو، ټول خلک ورته حیران شو، چا نه پېژندلو، مېلمه وو په هوایي همدر صاحب سره وخت تیر کړو. مونږ او تاسو هم د هغوی تربیت کې پاتې یو ادبي محفلونو کې، نو دا به ممکنه نه وي چې د هغوی ځای دې ډک کړی شي. البته دا ده چې د هغوی کوم پیغام او د هغوی کوم مقصد و په ادب کې، په ادب کې کوم مقصدیت و، په شعر کې کوم ابلاغ و، په ډرامه کې، په تحقیق کې د هغوی کوم انداز و، نو په هغه نقشه قدم باندې بنده اتلی شي. د نوي کل ادیبان، د نوي کل شاعران چې هغه خپل کې و هغوی داسې معیار ایښی دی، هغه معیار ته رسیدل ګران دي.
دا و احسان خیش کې چې تاسو ته د همایون همدرد په اړه خپل تاثرات وړاندې کول. موږ په دې خپرونه کې وړاندې نور پوهان هم په همدې موضوع غږولې دي. د خپرونې په دې برخه کې موږ تاسو ته د هغه د یو استاد خبرې دراورو. فرهاد محمد غالب ترین د نوخار دی او په خپله هم د پښتو ادب نوموړی لیکوال، شاعر او څېړونکی دی. په سر کې راته هغه دا پوښتنه ځوابوي چې د ارواښاد همدرد د ژوند کوم اړخونه ډېر څرګند دي.
مننه ډېره د همایون همدرد د ژوند مختلف اړخونه وو، یعنې خو ټول زما د سترګو د وړاندې لومړی خو دا چې هغوی په سکول کې لکه ما شاګرد پاتې شو د شپږم درته د لسمه پورې، او په دغه ایام کې چې هغوی د خپل ژوند جوړولو لپاره څنګه د تعلیم سره مینه لرلې وه او د تعلیم په حاصلولو کې کوشش کړی وو، او د هغې لپاره په ځان څومره سختیت تېرې کړې وي هغه هم د یادولو جوګه وي. بیا دا چې کله هغوی د لسم جومات امتحان پاس کړو، نو په هغه وخت کې د دوو ځایونو نه د هغوی تقرري وشوه په دوو ځایونو کې. نو خو دا چې د پرایمري سکول یو استاد په حیثیت، او بله دا پیوسیل زمونږ د پاکستان دغه چې دی د تلیفون د محکمې د دې دغه خبرغي ته پیشکش شو، ما سره په دای کې مشوره وکړه او ما ورته وویل چې یاره دا پرایمري سکول استاد دا د پیوسیل د نوکرۍ نه ماته غوره ښکاري، په دې کې به ستا د تعلیم تسلسل هم جاری پاتې شي، او دا چې تاسو به دا فایده هم درکړي. دغه مشوره قبول کړل او د پرایمري سکول د استاد په حیثیت باندې هغه په منظر عام راغو، دغه تقرری یې قبول کړله. دغه سره سره هغه خپله تعلیمي سلسله جاری وساتله، او د دولسمه د اف ای د امتحان پاس کولو، د بی ای د امتحان پاس کولو، بیا د ایم بی کولو پورې د هغه خپل تعلیم جاری وساتلو، او د هغې نه پس د پبلک سرویس کمیشن د په وساطت سره هغوی ته د لکچررشپ مقابله شوله، او د پښتو د استاد په حیثیت باندې په مختلفو کالجونو کې چې پای کې د تورو کالج، د لاهور کالج، د نوخار کالج او اخیری کې اوس د اکوری د کورا خسک د خوشحال خان ډیګری کالج کې هغه د لکچرر په حیثیت باندې کار کولو چې دا وی وفات شو.
نو فرهاد صاحب، موږ ویلی شو چې همایون همدرد د ټولنې د هغو کسانو څخه او د هغو ځوانانو څخه و چې د کورنۍ نه داسې مالداره نه و، سیلف میډ چې ورته وایي، څوک چې په خپلو هڅو باندې، په خپلو قدمونو باندې منزل ته رسي، ډیر مزل کوي، خپې تڼاکې شي، خپې پولی شي، محنت وکړي، نوم وځلوي، خو یو ځای ته ځان رسوي. همایون همدرد هم د هغو ځوانانو څخه و.
همایون همدرد دا ده چې هغه یو داسې بنده و چې هغه خپل ژوند په خپله جوړ کړی و. هغه سیف دیز ورته مونږ یو، یا خپل ژوند په خپله جوړوونکی. د هغه چېرته سفارش نه و، د هغه چېرته رشوت، ځکه چې هغه رشوت کوم پیسې غواړي، هغه هغه سره نه وي، یو ډېرې غریبې کورنۍ سره تعلق و، پلار یې په روزانه دیاړي چې ورته مونږ یو دیاړي بار مزدور پاتې شوی و، او دغه شانتي خاندګاني پس منظر يم دې غريبه او دغه غريبه لا هغه خپل همت او خپل کوشش باندې شکست ورکو نن دغه زمان د پیلو دغه سټوډنټان دی په یو وختو کې هغه تعلیم ماشوله وي دا هم د همایون همدر د همت او دغه د محنت برکت او دغه شانتي همایون همدر د دغه نه داوات په هغه وخت کې چې موږ سره په سکول کې سټوډنټ وو د اووم کلاس نو پښتو اکیډمي د پښتو د رسالې د حمزه نمبر وستلو ته اړتیا وکړه نو په هغې کې مختلفو خلکو د حمزه صاحب په شخصیت د هغه په تعلیماتو د هغه په شاعرۍ په فن او ادب باندې مقالې ولیکلې مونږ هم په هغې کې وو زما ملګری عبدالله قانت الله بخیغوي پرویز محجوب صاحب او خو زمونږ سره زمونږ یو شاګرد چې هغه وخت یې په اووم کلاس کې سبق وی دا حمزه صاحب په حق له یو نظم ولیکلو د خیبر دیوان دا هم په هغه رساله کې لکه شایه شو یو خو زمونږ د هغو استادانو چې زمونږ دغه لیکونه په هغه رساله کې د حمزه صاحب په باره کې شایه شو بل خواته زمونږ شاګرد همایون همدرد چې د اووم صنف یا د اووم جومات دغه تعلیمي لمس زده کوونکی و نو د هغه کلام په منظوم صورت کې دا حمزه صاحب ته د خیرازي عقیدت لپاره په هغه رساله کې شایع شو دا لکه ټول نجیبه خبره ده چې همایون همدرد په جوسه باندې هم کمزوری په وجود هم داسې لري روز کې و او عمر یې هم کم و د اووم کلاس لکه ډېر کم عمر وي او په هغې کې هغه نظم نو اکثرو لویو لویو خلکو یا هغې دا خیال و چې دا نظم د همایون همدرد خپل نه دی دا به ورله چالیکي دي خو بیا وروسته ثابته شوه چې دا د همایون همدرد خپل نظم و خپل خیال چې و انشاء الله سره د هغې په لیک کې او د هغې په تخلیق کې ورسره شوه چې امداد او مرسته نه وکړې نو د دې نه دا ثابتېږي چې په هغه وخت کې همایون همدرد یو ډېر نادغه یا جینیس چې زمونږ وو چې هغه وو ځکه چې دا ډېر کم عمري وه او بیا زمونږ د سکول به مونږ یو بسدب و د میاشت پاخري ورځ به د هلکانو خپله علمي او ادبي یو جلسه کوله په هغه کښې به همایون همدرد زمونږ عبدالعزان عابد صاحب دوی به پکښې برخه اخېسته عیسه به پکښې اخېسته او په ډېر سنجیده موضوعاتو به لکه د خپل خیالاتو وړاندې کول او په هغې استادانو به هم ډېر ښه تاثر غورځو چې یره دا خو مونږ ډېر ښه کار شروع کړی دی او بیا هلکانو ته ډېره ښه موقع مې لري
غالب صاحب دی خو ستاسو شاګرد هم پاتې شوی و ستاسو کلیوال هم و دی لا په اووم صنف کښې و چې د خپل نوم ځلولی و په حمزه صاحب باندې د نظم لیکلی و هغه په پښتو مجله کښې چاپ شوی و نو داسې شاګرد چې نوم ځلیږي بیا وروسته خدای تر پوهنتونه پورې د درس وویلې تر ډاکټرا پورې زده کړې وکړلې نو د داسې شاګرد په اړه د یو استاد نظر څه دی څومره تاسو پرې ویاړئ
همایون همدرد لکه د دې نه علاوه بیا وروسته د ژوند په مختلفو شعبو کښې د یو ښه شاعر په توګه هغه سرګند شو د یو ښه غزل ګو شاعر د یو ښه غزل لیکونکي شاعر په توګه چې تر دې پورې چې قلندر مومند مرحوم په یو انټرویو کښې دا وویل چې د نوي نسل په شاعرانو کښې زما د خوښ شاعر همایون همدرد دی دغه شان دې د پښتو اکاډمي چیرمین یا چیرپرسن سلمه شاهین د هغوی د غزل تعریف په موقع کړی و ما ته یاد دي هغه د ام د وایوا په موقع د همایون همدرد د غزل تعریف هم وکړو د وویل چې خپل یو غزل را ته ووایم نو دا بیا د دې نه علاوه د پښتو د صنف ډرامه په هغې کښې د همایون همدرد ډېر لوی نوم دی او د هغه ډېر لوی دغه دی په کښې د خدمات دي د پاکستان ټلویزیون دپاره مسلسل ډرامه هغې سو قسطونو کښې مشتمل سو ډرامې وړاندې کړې دغه شانتې د نورو چینلونو دپاره هغوی د پښتو ډرامې لیکلې دي دغه شانتې ټیمي فلمونه یا چې مونږ ورته ټیلي ډرامې وایو په دغې کښې م هغوی ډېر کار کړی و دغه هم ډېرې لیکلې وې د پښتو په درسي کتابونو کښې هغه وخت کښې په یو دوه درېو کتابونو کښې همایون همدرد برخه اخېستې وه د سکول د درسي کتابونه چې خیبر پښتونخوا ټیکسټ بوک لیکلي دي نو پای کې ما په یو ځواب یادریو کې د همایون همدرد په حیثیت د لیکوال یا مصنف شامل و دغه شان چې د هغې کتابونو په ځینې ریویو کې مې شمولیت کړی و.
لیکوال او څېړونکی فرهاد محمد غالب ترینو چې د خپل شاګرد همایون همدرد د ژوند او کار په اړه له مشال رادیو سره خبرې کولې. ارواښاد همدرد د اردو ژبې د نامتو شاعر فیض احمد فیض د کتاب نقش فریادی منظومه پښتو ژباړه کړې وه. د یو بل مشهور اردو شاعر ساحر لودیانوي ځینې نظمونه او د نوبل انعام ګټونکي بنګالي شاعر رابندرناتھ ټیګور د ګیتانجلی کتاب ژباړه هم کړې وه. په دې کې ځینې ژباړې لا تر اوسه چاپ شوې نه دي. موږ د همایون همدرد د ادبي مقام په اړه د مردان د سیمې د یو بل ادیب او شاعر فیض الوهاب فیض سره خبرې کړې. نوموړی په سر کې راته وایي چې د همدرد مړینې په پښتو ادبي نړۍ کې کومه تشه رامنځته کړې ده.
که څه هم لکه مر حق دی او سړی مري مرګ دپاره نه د عمر شرط ته نه چې کوم دی نو د ځوانۍ د بوډاوالي د اوږدوالي په هر عمر کې انسان مري. خو د بعض انسان مرګ داسې چې په هغه یوازې دا نه چې د هغه د کورنۍ دپاره د هغه د خاندان دپاره بلکې د قام دپاره چې دی نو هغه یو لوی زیان او لوی نقصان وي. په دغه حواله باندې د همایون همدرد مرګ چې کوم دی نو هغه د پښتون قام دپاره د پښتو ژبې او ادب دپاره یو ډېر لوی تاوان دی. د هغې وجه دا ده چې همایون همدرد عمر یې دومره نو زما خیال چې زیات څلور پنځوس کاله عمر به زمانه دوه کاله کشر و. هغه دا دی چې یو خو ډېر ښه شاعر و ډېر کم عمر کې هغه ډېره ښه شاعري کول او د هغه ډومنې کتاب سپیننی چې کله چاپ شو نو هغې د پښتو غزل استادان چې دي نو هغه ځان ته متوجه کړي وو او د پښتو چې کوم لکه هغه وخت نماینده شاعران وو هغه ټولو د همایون همدرد شاعري په سپیننی کې چې کومه چاپ شوه هغه وستایله او هغه له دومره داد ورک چې تاسو هم زول شاعرانو ته په تاسو باندې کم د غشان ته تاسو ورکړي کې دي شي یو خدای چې هغه ډېر ښه شاعر او دی ښه شاعر نه موږ محروم شو. دویم بیا دا رې چې هغه پښتو ډرامه کې ډېر لوی کار کړی دی د پی ټی وی د پد ټلویزیون د پاره هغه ډېر ډرامې لیکلي د ریډیو د پاره ډېر ډرامې لیکلي دي. نو په دغه حواله باندې هم د همایون همدرد ځکه چې موږ سره ډرامه لیکونکي ډېر کم دي او په دغه کمو لیکونکو کې همدرد خپل یو مقام پیدا کړو یو حیثیت پیدا کړو. د هغې وجه دا وه چې په ډېر لوی شمېر کې په ګڼ شمېر کې هغه ډرامې لیکلې وې د ټلویزیون دپاره هم او د ریډیو دپاره هم او هغه ډرامې خلکو خوښې کړې وې دومره خوښې کړې وې چې په هغې باندې همایون همدرد د مختلفو ادارو نه ایوارډونه هم اغېستي وو سندونه هم اغېستي وو او د ډرامې په حواله باندې یو منلی شوی نوم.
فیض صاحب د دې ترڅنګ دوی په کالجونو کې پښتنو زده کوونکو ته پښتو هم خودله دی پروفیسر په کالج کې؟
بالکل په کالج کې پروفیسر وو او په نولسم گریډ کې وو دلته کې چې کوم گریډونو نظام دی په نولسم گریډ کې وو او داغه څومره شاګردان موږ پیژنو یا داغه نه دا ثابتېږي چې همایون همدرد یو ډېر ښه شفیق مهربان او محنتي استاد هم وو. د خپلو شاګردانو سره یې چې کوم دی نو ډېره خواري به کوله او خپله روزي چې دا یې کومه د ډیوټۍ په حواله باندې دغه فرایضو په حواله باندې هغه ګټلې نو حلال یې ګټلې ده او خپل شاګردان یې همیشه مطمئن کړي دي.
فیض الله فیض صاحب ډیره مننه چې موږ سره خبرې کوئ د همایون همدرد صاحب په حواله باندې دا غار وا دی خادوي د دې خشکو د خشکی ارزانی د خوري او یو یو ګل ورا ټوکیدل او د خشکو سیمه چې د پنوخار ضلع کې راځي یو خواته ته د مردان داسې سیمه ده چې هلته د پښتو ادب لپاره ډیر کار شوی بل طرف ته ته پیښور دی په خپل د نوخار کې چې کومې ادبي جرګې دي دغه باره کې یو څه راته وایي بیا په دغو جرګو کې د همایون همدرد رول څومره فعال و؟
تاسو خدا خبره هم ذهني سي چې د نوخار نیو طرف ته پیښور او بل طرف ته مردان او چې دواړه د پښتو ادب په حواله باندې مرکزی حیثیت لري. خو نوخار په خپله چې د پښتو ادب په حواله باندې ډېر لوی مقام او حیثیت لري. دا غي وجه دار چې د پښتو ادب ډېر لوی لوی لیکونکي د نوخار سره تعلق ساتي، لکه عبدالخالق خالق، سمندر خان، سمندر میاسید، رسول الله صاحب، احمد حسن حضرت، پروفیسر نصیر الدین طالب، د دې علاوه نور هم ډېر شاعران. او بیا د کاکا سیب سیما چې د کاکا خیل میاگانو کې ډېر لوی لوی نمونه دي د پښتو ادب په حواله، دا ټول د نوخار سره تعلق ساتي. نوخار د پښتو ادب په حواله باندې خپل یو ډېر مضبوطه او یاد حواله ده، یاد نوم دی چې د نوخار سره د همایون همدر تعلق. په نوخار کې د پښتو ادبي جرګه نوخار یو ډېر اهم او مرکزي تنظیم دی، د همایون همدر د هغې سره هم تعلق و. او دې خواته بیا د هغې نوخار سره نږدې یو بل تنظیم و چې میر د میلاب پښتو ادبي ټولنې د هغې صدر و په موجوده وخت کې. او دغه تنظیمي حواله باندې هم د هغې هلې ځلې بیا د ساحو لیکونکو مرکه پېښور سره د همایون همدر هم زمانه کې ډېر تعلق پاتې شو. په تنظیمي حواله باندې هم د همایون همدر ډېر فعال کردار ادا کړی دی. دا ته نه وه چې هغه صرف لکه په کالج کې استاد وو، خپل ډیوټي کړی وه او بس بیا راغلی دی کور ناست دی. هغه خپل ټول وخت چې کوم دی هغه پښتو ژبې او ادب خدمت ته وقف کړی. د شاعرۍ نه علاوه لکه ډرامه، ظاهره خبره چې په ډرامه لیکل چې بیا ګران کار دی، ډېر وخت غواړي. او دغه وخت همایون همدر چې د سکول استاد یا د کالج استاد سره فارغ وخت ډېری، دغه فارغ وخت چې کوم دی هغه د پښتو ژبې او ادب د خدمت لپاره هغه وقف کړی او ډېر لوی کار یې کړی.
صحیح فیض الوهاب، فیض صاحب د همایون همدرد په شان کسان چې ګڼ اړخونه لري د ژوند، تاسې ډېرو خبرو ته اشاره وکړله. د هم ډرامه نویس و، افسانې لیکلې، شاعري کړې ده، تحقیق کړی دی او په کالجونو کې پښتنو زده کوونکو ته درس ورکړی. همدارنګه په جرګو کې، ادبي جرګو کې دی فعال. او د داسې کسانو رول د نوو ځوانانو په روزنه کې تاسو څنګه ارزوئ؟ دا نن سبا چې کوم نوي ګلونه مونږ وینو د پښتو شاعرۍ کې، پښتو نظم کې او په نثر کې چې مخې ته راځي، د دوی په پاللو کې د همایون همدرد په شان کسانو رول څومره دی؟
بېخي ډېر لوی لاس دی پکې د همایون همدرد رول. د هغې وجه دا ده چې کوم تنظیمونو سره د هغه تعلق پاتې شوی دی، نو په هغې کې د مشرانو لیکوالو سره سره کشران لیکونکي زده کوونکي چې هغې د ادب په ابتدایي مرحلو کې هغې ورسره هم تړون ساتي. او د کومو تنظیمونو سره چې دغه تعلق و، دغه کې کوم کشران لیکونکي دغه مونږ هم پیژنو، هغې د همایون همدرد د پاره ډېر احترام لره او هغې خپل استاد ګڼه. په دې وجه نه چې لکه صرف همایون همدرد یو سینیئر لیکوال او مشر لیکوال و، بلکې هغه د دغه کشرانو په تربیت کې هم چې دی خپل کردار صحیح طریقه باندې ادا کړی دی. او د ادب په خودونه کې نه صرف دا چې د په رسمي طریقه باندې چې هغه په کالج کې استاد و، بلکې په دې تنظیمي حواله باندې، په تنظیمي لحاظ باندې هم دا هغه ډېر خدمات دي. او د نوخار ضلع چې څونه کشران شاعران دي، په جنازه کې هم ټول حاضر و. او د هغه ټولو د خولې نه ما د همایون همدرد نوم ډېر په احترام باندې اورېدلی دی همیشه.
صحیح، په ښه نوم باندې ښاغلی یادیږي له مرګ وروسته هم. نو فیض صاحب، د همایون همدرد شاعرۍ ته که یو وار بیا کتنه وکړو، تاسې مخکې یادونه وکړه چې د دوی د شاعرۍ لومړی کتاب چې چاپ شوی سپیلنی، تاسو وی چې ادب پوهانو په منځ کې ډیر لوړ مقام ترلاسه کړی، او لاغې وروسته همایون همدرد چې کومه شاعري کړې ده څنګه ارزوي؟ څومره کړې ده؟ څو کتاب نور چاپ شوی دی؟
د همایون همدرد درې کتابونه د شاعرۍ چاپ، یو سپیلنو دی په کال 1990 کې چاپ، او دویم کتاب یې چې هغه د ګلګون په نوم باندې چاپ ته دی په کال 1994 کې چاپ شو، او دریم کتاب یې د چینه په نوم باندې چاپ ته چې هغه په کال 2011 کې چاپ شوی دی. د دې نه علاوه همایون همدرد د اردو د مشهور شاعر فیض احمد فیض ډېر ښه کتاب چې دی هغه د هغه د شاعرۍ نماینده کتاب دی، لومړی کتاب یې نقش فریادی، د هغې پښتو ترجمه یې کړې وه، ژباړه یې کړې وه. دغه د هغه ډېر اهم کار په دې و چې غون کتاب ترجمه کول ډېر ګران کار وي، ځکه چې یو نظم یا د یو کتاب صحیح ترجمه کول خو آسان وي، ځکه چې هغه بندې ته آسان ښکاري، خو غون کتاب د یو پروجیکټ یا د یو منصوبې د لاندې ترجمه کول دا ګران کار وي. او دغه ګران کار هغه په ډېره ښه طریقه باندې سرته رسولی و. ما ته د همایون همدرد ډېر شعرونه یاد دی د سپیلنی نه هم او د ګلګون نه هم که تاسو غواړئ زه به هغه تاسو سره شریک کړم چې د هغې نه به د هغه د شاعرانه مقام اندازه ولګي.
سید ډیر خوند به وکړي که تاسو د ارواښاد همایون همدرد څه شعرونه د خپرونې په دې برخه کې زموږ اورېدونکو ته وړاندې کړي.
بالکل بالکل د هغه ډېر شعرونه داسې دي چې هغه شاعرۍ کې چې کوم خوند او کوم هغه دلکشي وه په هغې کې نو هغه د همایون همدرد خپل رنګ داسې و چې ساده باده انداز کې د خپل ثقافتي او تهذیبي روح سره او د خپل هغه چې کوم د عشق او د محبت هغه کوم سپېڅلي جذبات دي د هغې د هغه امتزاج سره د هغه ټوله شاعري د سپېلني نه راواخله تر چینه پورې د یو رنګ او د یو اسلوب شاعري ده او کوم اسلوب چې هغه ډېر په ابتدا کې جوړ کړی او هغه اسلوب هغه داسې نه ده چې د یو ارتقایي عمل نه تیر شوی دی بلکې هغه ارتقا د ابتدا کې د هغه ارتقا شوی وه او کومه شاعري چې هغه په ابتدا کې کړې وه په سپېلني کې کومه شاعري چاپ ته چې چینه کې مونږ ګورو چینی هغه درېیم اخیري کتاب وو نو هم هغه شاعري چې ده نو هغه هم هغه شانتې خوند رنګ لري هم هغه شانتې سپېڅلتیا لري. زه تاسو سره یو څو شعرونه شریکوم نو خپله به تاسو ته اندازه ولګي چې همایون همدرد د کوم رنګ شاعر وو. دا خواره واره شعرونه دي نو اگر چې په غزل کې خو پکار دا چې ما ټولې غزلې داسې یو څو ویلې وې نو هم به پته لګېدلې وه خو دا منتخب شعرونه چې ما ته یاد دي نه به زه تاسو سره شریک کړم چې هر چا ته د ګله زړګې ورکړو خو هر چا ته د ګله زړګې ورکړو خو دومره څوک خواره ګلونه نه کړي او هغه څه یې خوی د ماشومانو دی هغه څه له کوره بهر جنگ کوي او مخ دې کدې سترګې کدې زلفې دي مخ دې کدې سترګې کدې زلفې دي ګوره چې دی واړه ټبر جنگ کوي او بل شعر دی چې اے زکنه مخونه به دې څوک په زړه کې ځای کړي اے زکنه غمونه به دې څوک په زړه کې ځای کړي دا مونږ چې کوو د زورورو سره کلی او نرخونه د دیدن پکې هر وخت اوچتېږي نرخونه د دیدن پکې هر وخت اوچتېږي د خپلو سره کلی د زرګرو سره کلی او انتظار د تورې شپې دي د ژوندونو ورځې لنډېږي انتظار د تورې شپې دي د ژوندونو ورځې لنډېږي دا شوګیر وهلې سترګې زما کله به ودی شي. بل شعر دی چې زما د زړه د پاره د تسکین ګوټ پکې نه وي چې زما د زړه د پاره د تسکین ګوټ پکې نه وي هم د ماتې دا پیالې شي هم د ورانې میکدې شي دا سترګې به پر یخې کړو خو صبر شه زړګیا دا سترګې به پر یخې کړو خو صبر شه زړګیا لا وخت د ګل نه د موسمونو کې لا تاو دی او زه سترګې ږدم هلته زه مې زړه په دیوالونو زه سترګې ږدم هلته زه مې زړه په دیوالونو ته غنې ږده جانانه د کاله په دیوالونو او د زلفو له خاطره ستا د سترګو له خاطره د زلفو له خاطره ستا د سترګو له خاطره زنولو مګولونه زه رانجه په دیوالونو.
د مردان لیکوال او شاعر فیض الوهاب فیضو چې در وخت همایون همدرد په ادبي مقامې خبرې کولې. د نړۍ په سر د انسان د ژوند ورځې معلومې دي، هغه زیاتیږي یا کمیږي نه، خو دا خبره مهمه ده چې د ژوند هغه په ټول تللې او معلومې شپې ورځې څوک څنګه تیروي او د چا لپاره تیروي. همایون همدرد خپل 350 کلن ژوند زیاته برخه پښتو ادب ته ورکړه او داسې نغمې وچیړلې چې هغه به تل د هغه د مینهوالو په زړونو کې ټالۍ وهي. موږ در سره خدای پاماني کوو. خو داغه لیکلې یوه مشهوره سندره دلته خپرو چې د استاد شاولي او فیاض خان خیش کې په ګډون ګڼو نورو هنرمندانو هم ویلې ده، خو موږ یې درته د سردار علي ټکر په غږ کې دراورو او له همدې سره به خدای پاماني هم در سره وکړو. ژوند روان وي.
راست دی دیوال نارا غرزی گی نرے نرے پرانوری گی پبلے مخی جلیلا بلے نڑی گی نرے نرے پرانوری گی نرے نرے پرانوری گی
خوش تشوی زر زری شردی لنگیگی نره نره باران مریگی پا بلے مخی جلے لا بلے نریگی نره نره باران مریگی نره نره باران مریگی تیری پخر نوراغلی ورے ورے پخر نوراغلی ورے ورے پخر نوراغلی آسمان وری اسی گوری گوری کیگی نرے نرے باران وری گی پپلے مخی جلے لا بلے نڑی گی نرے نرے باران وری گی نرے نرے باران وری گی شکل باران تمشا دخد د پار خلکم شای دخد د پار خلکم شای په مسافر چوپال نارا سسیگی نره نره باران وریگی په بلے مخی جلیلا بلے نڑیگی نره نره باران وریگی نره نره باران وریگی زما د اشنا دن شو خدای دا غم را باندې پن شو خدای دا غم را باندې پن شو پکنا وو کې قدم اخلي را کويږي نره نره باران وريږي پبل مخي جلي لا بل نړيږي نره نره باران وريږي راس راس دي دیوال نارا غرديږي نره نره باران وريږي پبل مخي جلي لا بل نړيږي نره نره باران وريږي نره نره باران وريږي
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخوري. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلای شئ.
انسانانو ته د خبرېدونکو یو شمیر نورو جراثیمو په څیر نوی کورونا وایرس هم وړو زړو او ښځې نر ټولو ته خپرېږي. خو پوښتنه دا ده چې کورونا وایرس تر کوم حده له 18 کلونو کم عمر لرونکي ماشومان ناروغولی شي. د دې پوښتنې لنډ ځواب د روغتیا نړیوال سازمان WHO د څېړنو په حواله ورکوي او وایي ماشومان او بالغان کټ مټ د لویانو په څیر په کورونا وایرس د اخته کېدو امکان لري او له یو کسه بل ته خپرولی هم شي. د سازمان په وینا شواهد ښیي چې کوچنیان او تر 13 کلونو کم عمر لرونکي کسان د سخت ناروغه کېدو کم امکان لري، خو داسې هم شوي چې د نورو خلکو په څیر ځینې ماشومان هم سخت ناروغه شوي او ان مړه شوي. دلته یو سپیناوی اړین دی چې د کورونا وایرس ناروغي یعنی کووډ 19 په اړه د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې څېړنې لا هم روانې دي او ساینسپوهان د ځینو پوښتنو غوڅ او کره ځواب لا نه لري. د نوې کورونا وایرس لومړی مثبت پیښې د 2019 زیږیز کال په ډسمبر کې د چین په ووهان ښار کې وموندل شوې. د امریکا د جانز هاپکینز پوهنتون په وینا وایرس په څو میاشتو کې د نړۍ شاوخوا هر هیواد ته خپور شو او د روغتیا نړیوال سازمان د 2020 زیږیز کال د مارچ پر 18 نړیوال یا جهانی وبایي حالت اعلان کړ. د سازمان په وینا کووډ 19 ناروغي تر اوسه هیڅ درملنه نه لري او ورڅخه د خلکو ژغورنې لپاره د واکسینو پر جوړولو څېړنې روانې دي. لدې پرته د ناروغۍ د علاج موندلو، د مختلف عمر لرونکو خلکو د وایرس کار کېدو پر تناسب، د عمر او ناروغۍ د شدت پر تړاو او د مړینې کچ په اړه هم څېړنې روانې دي. په برتانیا کې د ماشومانو د ناروغۍ او روغتیا شاهي پوهنځی وایي د کورونا وایرس پیښې تر اوسه له نوي زیږیدلي ماشوم واخله تر کم عمر لرونکو نجونو او هلکانو، زلمیو او بالغانو او لوړ عمر لرونکو ټولو کسانو کې ثبت شوي دي. د پوهنځي په وینا په نړۍ کې تر اوسه د وایرس له ثبتو ټولو قضیو څخه شاوخوا 2% ماشومان ول. د اسلام آباد په شفا نړیوال روغتون کې ډاکټر ناصر خان د مې پر 28 مشال راډیو ته ویل د زکام وایرسونو او نورو جراثیمو په څیر کورونا وایرس هر کس ته خبرېدای شي. دی وایي البته د ناروغۍ شدت په ماشومانو او لوی عمر لرونکو کې مختلف وي.
په هر وایرس کې دا امکان شته چې هغه غټ او وړو ته یو رنګ ولګي. البته دا ده چې لکه غټ سړي ته یا د داسې موقف ته چې ولګي چې هغه سره نورو بیماری لري، زړه یا د شکر یا داسې نورو بیماری هم وي، دا هغه زیات خرابولی شي، په هغه اثر زیات کولی شي، هغه زیات شدید بیمارولی شي. په ماشومانو کې تر اوسه پورې داسې څه نقشه نه ده. البته انفیکشن پکې شته. پاکستان خبره کوي ته وایم چې په سند کې هغوی رپورټ کړي دي چې 800 ماشومان په دې مرض باندې انفیکشن دي، یعنی ټیسټونه یې پازیټیو راغلي دي. نیویارک کې 100 ماشومان شوي، 2-3 ماشومان زیات نه. او هغه چې بیا وروسته سټډي وشته نو هغې دا معلومه کړه چې یاره دا دي نوره زړه تکلیفونه دا شیان ډېر زیات وو، کرونا یې عمل نه وو. لومړی نه
د امریکا د ناروغیو کنټرول او مخنیوي مرکز په وینا تر 15 کاله زیات عمر لرونکي او لوی دایمي ناروغي لرونکي کسان د سخت ناروغه کېدو له زیات ګواښ سره مخامخ دي. مرکز زیاتوي چې په دایمي ناروغیو کې د سږو پخوانی ناروغي، سخت سالنډي، د زړه جدي رنځونه، د وجود خراب مدافعتي نظام، زیات وزن یعنی چاغوالی، شکر یا ذیابتیس، د پښتورګو هغه ناروغي چې پکې د ډایلیسس اړتیا وي او د ځیګر رنځونه شامل دي. خو ټول څېړونکو تر اوسه پر دې یو خل نه دي چې آیا واقعي ماشومان د لویانو پرتله له کم خطر سره مخامخ دي او که څنګه. ساینسي څېړنیزه مجله نیچر د ځینو څېړونکو په حواله وایي په ماشومانو کې د ناروغۍ د کم شمیر یو لامل دا کېدای شي چې د کورونا وایرس له خپرېدو راهیسې ښوونځي تړلي دي او میندې پلرونه ماشومانو ته ډیر پام کوي. مجله په هانګ کانګ کې د چینایي پوهنتون د ماشومانو د تنفسي ناروغیو څېړونکي ګیری وونګ له خولې وایي داسې هیڅ بایولوژیکي او طبي دلیل نشته چې دا ومنل شي چې ماشومان د کورونا وایرس نه ښکار کیږي. د اپریل پر 28 په د لینسټ انفیکشس ډیزیزز نومې ژورنال کې خبره شوې څېړنه هم ښیي چې د چین په شینجن سیمه کې په کورونو کې تر 10 کلونو کم عمر لرونکي ماشومان هم په وایرس اخته شوي ول. نیچر مجله وایي د ماشومانو د کم شمیر دویمه وجه دا کېدای شي چې په زیاتره ماشومانو کې د کووډ 19 ناروغۍ سخت علامات نه څرګندېږي، نو ځکه یې هسې پراخې معاینې یا ټیسټونه نه دي شوي لکه د بالغانو، او همدا وجه ده چې د هغوی د ناروغۍ اصلي کچ هم لا معلوم نه دی. د ساینس پوهانو پر بحثونو سربیره د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ناروغیو کنټرول او مخنیوي مرکز وایي د لویانو په څیر د ماشومانو لپاره هم احتیاطونه لازمی دي. د دوی په خبره ماشومان هم باید په بیا بیا لاسونه تر 30 سکندونو په صابون ومینځي، مخ پوزې او سترګو ته د لاسونه نه وړي، له ناروغانو د ځان لری ساتي، د ټوخي یا پرنجي پر وخت د پوز او خوله پټوي او د ګڼې ګوڼې ځایونو ته نه ځي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
شول پختانه پختانه را چلی ندی میلمانه پختانه سنگا یو زای شول پختانه 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 Shulpokhtana, 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 Shulpokh